السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا خالی روز د 2013 کال د نومبر د میاشتې لسمنه ته دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره دوونیزې خبرونې سروې او جمهوریت ترو خو اول خبرونه له شاهین بونیری نه اورو.
ستړمه شهړم بیا د وخت مهم خبرونه. قامی احتساب بیورو د رمضان شوګر ملز په مقدمه کې په قامی سملې کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف نیولې ده. وفاقي حکومت پریکړه کړې چې په قبایلي ضلعو کې بعد د صوبایي سملې لپاره انتخابات را روان کال د مې په میاشت کې کیږي او چارواکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږو تنو د مړینې خبر ورکړ. دا خبرونه تفصیل. قامی احتساب بیورو د رمضان شوګر ملز په مقدمه کې په قامی سملی کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف نیولې ده. نن په لاهور کې احتساب عدالت د قامی احتساب بیورو خواستومانه او د شاباز شریف جسمانی ریمانډ تر څوارلس ورځو وغځوه. شاباز شریف له وړاندې د اشیانه هاوسنګ سکیم په مقدمه کې د احتساب ادارې په تحویل کې په جسمانی ریمانډو. د مقدمې نه وروستو میډیا سره د خبرو په وخت د شاباز شریف وکیل امجد پرویز وویل نیب د شاباز شریف پر ضد په آشیانه هاوسنګ سکیم کې پاخه ثبوتونه نه دي وړاندې کړي نو داغه د جسمانی ریمانډ غځولو هیڅ وجه نه وه. د احتساب قامی ادارې په شاباز شریف د اداري فساد او خپل واک د غلط استعمال تورنه پوری کړي دي. هغه به د نومبر په 24 نیټه بیا د احتساب عدالت ته وړاندې کولی شي. وفاقي حکومت پریکړه کړې چې په قبایلي سیمو کې بعد د صوبایي سملې لپاره انتخابات را روان کال د مې په میاشت کې کیږي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبایلي ضلعو د انضمام او اصلاحاتو په اړه غونډه کې وشوه. د غونډې یو شریکوال او د اصلاحاتو د عملي کولو د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله د پریکړې په اړه مشال ریډیو ته وویل
مئی 2019 پورے با دا صوبائی اسمبلی الیکشن ان شاء اللہ کی پدے میٹنگ کے دا ویل شو چے آغا پورے رکا آئینی ٹائم پورا کی گنا دا آغا نا مخ کے مخ کے پکار رہا چی الیکشن وقت ایشی ما دا مارچ نا بعد لوکل گورنمنٹ الیکشن پکار رہا چی وقت ایشی دا آغا دا بار بال خبندیانی کڑی شی صوبائی اسمبلی دا بار بال سلورم دسمبر مانے با خبندیانی پورے شی.
پر دغه مهال وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو د سینیټرانو او د قامی سملې د غړو سره په ملاقات کې ژمنه کړې چې قبایلي سیمو ته به د هیواد د نورو برخو په شان اسانۍ او حقونه ورکړي. تیر ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د حکومت سره خبرو اترو ته آماده نه دي. په روسیه کې پرون دغه سفارتي کانفرنس ته په وړومبي ځل افغان طالبانو خپل پلاوی استولی وو خو کابل ورته خپل کوم استازی نه واستولی. راپور نه وایي چې په دغه غونډه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی تیره شپه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود. تفاهم چون
هغه تفاهم چې زموږ او روسیه ترمنځ سوی و دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره واره کړي. له هغو پریکړو او اصولو چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوې وه تیر سوي نه یو. هغه اصول موږ ته ډېر اهمیت لري.
د روسي خبري ایجنسی انټرفاکس په دغه غونډه کې د افغان طالبانو د پلاوي د مشر شیرمحمد عباس ستانکزي له قوله وایي چې دوی افغان حکومت سره مخ په مخ مذاکراتو ته آماده نه دي، البته د امریکا سره به خبرو ته کینی. سپریم کورټ د پیښور های کورټ هغه حکم معطل کړی چې پکې د پوځي عدالتونو نه سزا شوو د اتش پیته مشکوکو وسلوالو د خوشي کولو ویل شوی وو. پرون د جسټس عظمت سعید په مشرۍ دوه کسیزه بینچ په پاکستان کې د جیلونو چارواکو ته ویلي چې دغه کسانو د خوشي کولو لړۍ ودروي. د نومبر په 2 نیټه د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په یو فیصله کې وویل چې له پوځي عدالتونو نه د سزا شوو اتش پیته کسانو پر ضد ثبوتونه پوره نه دي او د دوی د خوشي کولو حکم ورکړه. د دفاع وزارت د دې فیصلې پر ضد سپریم کورټ ته خواست کړی وو. د بشري حقوقو د دفاع ادارې د پوځي عدالتونو په طریقه کار اعتراض لري او وایي چې په دې کې د نیول شوو کسانو د قانوني حقونو خیال نه ساتل کیږي. امنیسټ انټرنیشنل تیر کال غوښتنه کړې وه چې د عادي وګړو مقدمې باید د هیواد په ولسي عدالتونو کې واورېدل شي. د پوځي عدالتونو په حکم تر اوسه 19 کسانو ته د 500 سزا ورکړل شوې ده. چارواکي وایي چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله شپږ تنه وژل شوي دي. د دې په وینا د پراخو اورونو د چارواکو په وینا دی پراخو ورونو د پیراډایز خارګوټی ډېرې برخې سوځولې دي. مرستندوی ادارې نه دي توانېدلې چې په دې خارګوټی کې چې نږدې 1500 آبادی لري اور قابو کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم ورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دا مقدونیا یو عدالت پخوانی وزیر اعظم ته د درغلیو په تور د 2 کالو د سزا پر ضد د هغه وروستی اپیل رد کړی دی. د جرمونو پر ضد د سکوپی عدالت د قاضیانو یو پینل تیره ورځ په یو بیان کې وویل چې د پخوانی وزیر اعظم نیکولا ګریوسکی د مقدمې په اړه د ټولو ثبوتونو د بیا کتنې نه پس د اپیل رد کړی. په سمدستي توګه دا څرګنده نه ده چې آیا د دې 2 کلونو د سزا تیرولو لپاره به ګریوسکی ځان چارواکو ته حواله کړي او کنه. دغه وکیلانو په ستر عدالت کې د دې مقدمې د بیا اورېدنې لپاره خواست دایر کړی دی. او امریکایي چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عرب پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړیو غوسه د سعودي عرب پر ضد په زیاتېدو ده. دی دا ګواښ هم کړی دی چې پر سعودي عرب به د وسلو په خرڅلاو بندیز لګي. دا ګواښ په دې ترڅ کې شوی دی چې تورونه پوره شوي دي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونو ملکیان وژل شوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ/پیسې غستل کیږي او په 1.03 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.02 روپۍ/پیسې او په 1.03 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ/پیسې او په 1.50 روپۍ/پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 6.40 روپۍ/پیسې او په 6.40 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال په 15.40 روپۍ/پیسې او په 15.40 روپۍ/پیسې. او 3.48 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 3.42 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 1.20 غستل کیږي او په یو روپی 2.20 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور کې اسمان شین وي او په بنو، ژوب او کوئټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 22 او 14، ژوب کې 22 او 6 او کوئټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین وریری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ: وزیر اعظم عمران خان وایي فاټا اصلاحات عملی کول یې پیل کړي او ډېر ضربه قبایلي ولسم د هیواد نورو برخو د خلکو په شان حقونه ولري. ځینې کارپوهان د حکومت په دې ګام شک کوي، خو ځینې وایي
هر یو قدم ته د حکومت په ملکي سترګه باندې کتل نه دي په کار، ملک شاه کې به د سبب نه هم کار اخیستل په کاري په کار در کې اول دي روزګار او ترقیتی کارون ته توجه ورکړی شي.
لاہور ہائی کورٹ دا تحریک لبیک پاکستان مشر خادم رضوی او جمعیت علماء اسلام فیگن مشر مولانا فضل الرحمان پر ضد د غداری مقدمه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړي. د پاکستان اطلاعات وزیر داوا کوي چې په هیواد کې رسنو ته بے ساری ازادي حاصله ده، خو خبریالان له دې سره اتفاق نه کوي.
دې کال تقریبا 4 ژورنالیستان وژل شوی دي.
دا مبالغه ده، میډیا را د دې خپل بند کړی شي.
پونیز خبرونه: جمهوریت کې مو په افغانستان کې د تعلیم د اساسي حق ټولو ماشومانو ته د نه رسیدو موضوع سیړلې ده.
اوس خپل د شواد افراد چې د هغوی ډېر زیات هغوی کې د وچات شور نشته له بده مرغه. البته بل عامل چې دی خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده.
په دویم اونیز پروگرام سروے کې د سوات د جینکو کالج یو لیکچرر تبسم مجید میلمنه ده. لاسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د قبایلي سیمو اصلاحات او عملی کول یې پیل کړي او ډیر زر به د نورو صوبو پرنګ اسانه د قبایلي ضلعو اولس ته هم ورکړل شي. وزیر اعظم د اصلاحاتو کاري ډلې ته هدایت جاری کړي چې په قبایلي سیمو کې د صوبایي انتخاباتو لپاره هم تیاری ونیسي. دغه څرګندونې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو له پارلماني غړو سره په ملاقات کې کړي دي، تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال سراد ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د فاټا اصلاحاتو په اړه د لا پای غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو سنیټرانو او د قومي اسمبلی د غړیو ترڅنګ د فاټا د اصلاحاتو کاري ډلې غړیو هم ګډون وکړو. د غونډې دوران د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې په ان اف سی ایوارډ کې د فاټا د 3% برخې لپاره حکومت اقدامات کوي او د دې ترڅنګ د قبایلي ضلعو د پرمختګ د لسکلنې منصوبې سرته رسولو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ یو خصوصي کمیټي هم جوړه کړې. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا ټاسک فورس کمیټي یا د فاټا اصلاحاتو کاري ډلې غړي سنیټر هدایت الله وویل
الله ډېر زر تر زره سرته رسیږي. د مئی 2019 پورې به د صوبایي اسمبلی الیکشن انشاءالله کېږي. په دې میټنګ کې دا وویل شو چې هغه پورې آئینی ټایم به پوره کېږي، نو د هغه نه مخکې مخکې په کار ده چې الیکشن وکړی شي. او د مارچ نه بعد لوکل ګورنمنټ الیکشن په کار ده چې وکړی شي. د هغه دپاره به حلقه بندیانې کړي شي. صوبایي اسمبلی دپاره به 4 December باندې به حلقه بندیانې پوره شي. نو د 25 May نه مخکې مخکې آئین مطابق
بلپلو د قبایلی ضلعو ځینې مشران، ځوانان او زده کوونکي وایي چې وفاقي حکومت په فاټا اصلاحاتو عملي کولو کې لزنډه کار اخلي. د الفاټا سیاسي اتحاد یو مخکښ نثار مومن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
چې کله نه دا د عین شوه، نو د دې صوبې وزیرانا د دې ذمېدار د ټاکس فورس جوړولو ضرورت پاتې نو د هغه چې په ځای د دې چې وزیرانا ته انسپکشن ورکړي د ټاکس فورس جوړ کړو او ټاکس فورس دې لپاره جوړ شو چې مطلب دا دا نور ځان ښکار کړي. بیا هغه چې کوم خلک هغه لکه هغه چې بزته وي مجبولا خان چې ریټایر ایکس بیوروکرات دی، دا هغه یو سټیټمنټ پروت دی چې کومه له څوک اختیار راکړي نو زه به کرا دی چې هر دا کوم نو دغه خلک چې تراوستل یا د هدایت الله په سنیټر څخه په شکل کې دې مطلب دا دی چې دا د ځان ښکار کوي.
په پیښور کې د قبایلي چارو تجزیه کار او خبریال شمس مومن مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقداماتو نخکاری چې فاټا اصلاحات عملي کول غواړي خو دا به لږ وخت اخلي.
قدم ته د حکومت په من کې سترګه باندې کتل ندي پکار. د پښتو یو متل دی په تللي کې شاشر نه زرغونېږي، نو لږ شاید به د صبر نه هم کار اخیستل په کاري. یو خبره زه کول غواړم چې مرکې سکولونه وران پاتې دي، د هغې چا سره هغه فکر نشته دی. هسپتالونه وران دي، د هغې چا سره فکر نشته دی. نو زما په خیال حکومت له په دغه حواله باندې لږ شاید د سوچ او فکر نه کار اخیستل په کار. یو خو دا په کار ده چې اول دې روزګار او ترقیتي کارون ته توجه ورکړی شي او د هغې نه پس چې بیا جدې پولیس او عدلیه هلته ولېږلی شي.
بل پلو ته جمعیت العلماء اسلام فیډلی فاټا لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې دوی د رواني میاشتې 14 نیټې نه د ټولو قبایلي سیمو دوره کوي او د جبري انضمام پر ضد په قبایل په اعتماد کې اخلي، ځکه چې دوی له وړاندې د انضمام مسترد کړي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو یې عمل شروع کړی او د هیواد د نورو برخو په شان انتظامی نظام یې قبایلي سیمو ته غځول پیل کړي، خو د قبایلي سیمو خاصه دار ځواک پرون د یوې جرګې له لارې ویلي دي چې دوی په خپلو سیمو کې د پولیسو نظام نه مني. دوی له حکومته غوښتنه کړې چې دا خاصه دار ځواک دنده دې پولیسو ته نه ورکوي، ځکه چې له دې سره به د دوی په زرګونو کورنۍ اغېزمنې شي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې دی.
د شمالي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو خاصدار فورس 13 ورځ بنو او شمالي وزیرستان کجوري مقام باندې د پولیسو نظام پر ضد احتجاجي جرګه کړي. جرګه کې دوی پریکړه وکړه چې قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې پولیسو راتللو ته تیار نه دي، ځکه چې د دوی په وینا خاصداري ورته د خاورې ذمہواري او د سرونو قرباني په بدل کې د پاکستان جوړېدو وړاندې ورکړل شوې چې اوس یې د نکات برخه ګرځېدلې.
نواب خان د میرانشاه زه دا حکومت ته اپیل کوم، سوال ورته کوم چې دغه خصه دورې دا د میش پولیس دای دا د میش فوج دای دغه بچونه قربانې ورکړي، دغه خلک چې کومه دوه تهونی نه کړي دي، خپل بچونه په مړه کړي دي، دا د نه چړي دا ته د نه ګوته ویری.
د الفاټا خصادار او لیویس فورس چیرمن صوبیدار میجر سید جلال خان وویل پولیس سیستم په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې منلو ته تیار نه دی، ځکه چې یوه خصداری د یو سو کورانو شریک وي او د سره کورانه جګړې رامنځته کېدلې شي.
د پولیس نظام په خپل علاقې په خپل ایجنسی کې نغوړي دا خصدور مور کنټرول کړی دی. نن ریاست ته د ځا فیل کو چې پولیس داس مار لا بل رزم من شو کیا جوړه سو څوره مشکلات ځنه کسابو نار تر نه وي ته نار نه خو بل یار هنسته کدا خال کرو تل بیا څه جوړی شي یا دا سو تن نه وتل داس بل ایجنسی ته نو زه دا ریکوست کو چې دا خصدور په خپل حال په خپل لیکات په خپل قاین په خپل قانون شي دا بلکې دا تا وسایل د فورس ور کا جدي نور هتا کړای شي کبي کمای وی بیا د خصادور په نومي پدابر تی کا چې خصادور وجود په غونډه ادارې نامخ شو نو ریاست تدا وی آیا چې دشمن جوړول ماکه دوسته جوړول وک دا 28000 چې باغی کې و خاندان دغه نه بلکاوي خل کړی
جرګه کې د خصادار فورس مشرانو پریکړه وکړه چې په خوانه قبایلی سیمو کې به د پولیسو نظام پر زید احتجاجی غونډې دوامدار ساتي. سو ورځې وړاندې هم په میرانشاه او خیبر قبایلی ضلع کې ځایي مشرانو د پولیسو نظام رایج کولو پر ضد احتجاج کړی وو او د پولیسو افسران یې د غلطه دورې پر مهال سر کړی ول. خو بل طرف په خوانه قبایلی سیمو کې ځوان کول او د سیاسي ګوندونو غړي د خیبر پښتونخوا سره شاملې دو پس د غلطه د نوي نظام رایج کولو ملاتړ او غوښتنې کړې. دوی وای خیبر پښتونخوا سره شاملې دو پس دولت باید د اصلاحاتو عمل په مکمل ډول عملي کړي، د غلطا بلدیاتي او صوبایي اسمبلی ټول ټاکنې وکړي او د ملک آئین او قانون نفاذ په بشپړه توګه عملي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نیول شوي غړي خوشي کړي دي، خو د غورځنګ نیول شوي نور 1.5 پلویانې جیلونو ته لیږلي. پولیس چارواکي وایي په نیول شوو کسانو یې له قانون نه د سرغړونې په تور مقدمې درج کړي دي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو لسی غونډو را جوړولو او احتجاج پراخولو اعلان کړی دی. شاهین بونیری تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې عدالت د پښتون تحفظ غورځنګ دوه مشران په ضمانت خوشي کړي دي، خو د غورځنګ نیول شوي نور 1.5 فعالان جیلونو ته لیږلي دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو مشر ندیم اسکر وویل چې پولیسو د هغه په ګډون د غورځنګ د یو شمیر فعالانو پر ضد مقدمې درج کړي دي او د دوی د ملګرو په کورونو چاپې وهلې دي. نوموړي زیاته کړه
دوی چپه شروع کړې په هغې کښې چې په چا ایف آی آر کټ شوي وو هغه 28 کسان وو. دې نه علاوه دوی لګیا شول هر چا په کورونو ورنوتل. په کورونو کښې که په یار سړی به نه کمېده نور رشته دار نور خلک به اوچتول. چا منظور کې په سر هغه غون پورته کړ. 3 کسان چې هغه موږ سره په رابطه کښې دي چا پرون بل پرون ونیول شول. په دې کښې 3 کسانو باندې ایف آی آر وو. دا 3 کسان چې کم وو دا څټه په زمینی کې واچول. پرون په چا ایف آی آر وو هغې بي بي وشوه داسې 12 کسان دي. دې نه علاوه چې کم جیل ته لږل شوي کسان وو 3 وو. په هغې کښې نن د 2 کسانو بیل وشو 1.5 کسان پاتې شول.
پولیس چارواکي وایي چې تر دې دمه یې 26 کسان نیولي چې 3 د بنو په جلسه کې د فوز او ریاست پر ضد د نارو وهلو او پاتې نورې د آئین د 144 دفې او نورو قانوني سرغړونو په تړاو نیولې دي. خو د پښتون تحفظ مومنټ ویان فضل خان اډوکیټ وایي د خپلو آئینی او انساني حقونو لپاره مبارزه د قانون نه سرغړونه نه ده. نوموړي زیاته کړه چې د حکومتي اقداماتو پر ضد به خپل احتجاج نور هم پراخوي.
ریاستي جبر روان دی خو زموږ حوصلې بلند دي او په دغه قسم اتکنډو مونږ رستو کیږو نه. مونږ پلان کوو چې وطن کې په نورو ځایونو کې مونږ دې بنو غوندې دې نه غټې جلسې وکړو نور هم. په هغې باندې زموږ په کور کمیټه کې زموږ بحث روان دی. زه مونږ لګیو ټاکو او تاریخ هم ټاکو لګیو. دې بنو جلسې باندې مونږ ثابت کړه چې څنګه د ڈی جی آئی ایس پی آر سٹیٹمنٹ راغلی چې پی ٹی ایم اوس داسې پوزیشن کې نه دی چې هغه دې غټې مظاهرې وکړي. نو د بنو جلسې د دې یو ژوندی ثبوت و.
حکومت په بنو کې د اکتوبر په 26 نیټه د آئین د 144 دفې عملي کولو اعلان وکړ. د پاکستان د آئین تر دې دفې لاندې تر 4 زیات کسان پر یو ځای نشي راغونډېدی او د دې نه د سرغړونې سزا 3 کاله بند یا جرمانه ده. د یادونه وردا چې په بنو کې د اکتوبر په 28مه نیټه د پښتون ژغورنې غورزنګ تر ولسی غونډې ورستو پولیسو د غورزنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د 28 مشرانو او فعال غړیو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د لادرکه کسانو عدالت ته د وړاندې کولو په ګډون نورې یو شمېر غوښتنې لري چې حکومت وایي پوره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د جمع په ورځ لاهور هایکور د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان پر ضد د غداری کاروای په اړه درخواست منظور کړي. د لاهور هایکور جسټس باقر نجفی د ولسی وګړي شبیر الله د دې درخواست اوریدنه په راتلونکي ګول پورس کوي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند یو غړی وایي چې مولانا فضل الرحمان صدا سي خبره نه ده کړې چې هغه د آئین او قانون پر ضد وي. لاسی مینا د مشال ریډیو خبریاله اورو.
په درخواست کې ویلي شوی چې عدالت خادم حسین رضوی او مولانا فضل الرحمن پر ضد دغه درې مقدمه درجولو او د ولسی وګړو املاکو ته د نقصان رسولو په اړه د حکومت ته د پالیسۍ جوړولو امر وکړي. په تیر یو دیشم اکتوبر سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په کیس کې آسیا بیبي د ناکافي ثبوتونو له وجې د خوشي کولو امر کړی و چې د سپس د ملک په بیرابیرو برخو کې د تحریک لبیک لخوا احتجاجونه پیل شوي وو او د حکومت، عدالت او پوست پر ضد یې بیانونه ورکړي وو. د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن په تیر 3 نومبر په خبر کې ویلي وو چې د سپریم کورټ فیصله ردوي او د احتجاج دړکۍ ورکړې وه. لاهور های کورټ کې درخواست جمع کېدو په اړه د جمعیت علماء اسلام فیډلی او پخوانی د کمی اسمبلی غړی نعیمه کشور خان وای چې زموږ د ګوند مشر لخوا د آئین او قانون پر ضد څه خبره نه ده شوې.
نو دا خبره څه حق دی چې زینو زیدو چې کور څه پروسیجر دی سو ځای کار دی پاره به مات کیږي. زه خو وایم چې کومه پر مولانا فضل الرحمن څه خبره ده. نو هغه هیڅ داسې خبره نه ده کړې چې دا یا د آئین خلاف وي یا د قانون خلاف وي، بلکې مونږ خدا وایو چې کوم آئین او قانون تر مذهبي جماعتونو ولاړ دي هغه ولې اگنور کوي او داسې خلک چې ولې مخې ته راولي چې هغه آئین او قانون نه مني. دا خو زموږ ادارو له سوچ پکار دی.
کله چې مشال ریډیو د لړکی د تحریک لبیک پاکستان غړو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. د پاکستان آئین او قانون ملک کې تیر ورځو کې شو احتجاجونو او راپارونکو بیانونو په اړه سوای په دې اړه د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وای هر هغه عمل یا اراده چې د آئین ملک ته نقصان رسی او ملک د بدنسمه ښکاریږي نو د آئین مطابق دغه پر ست کاروایی کیدې شي.
په داسې صورت کې چې دې نو بالکل قانون واضح دی د داسې قسمه خلکو خلاف به د غدارې یا دغه قسمه قانونی کاروائی کی دی شی کما چې هغه زمنګا د تعزیرات پاکستان چې کوم دی دا هغه کې بالکل دا هغه ذکر شوی دی چې داسې قسمه ټولګي یا داسې قسمه وګړي چې هغه د ملک تا یا چاپیر چلتا یا انتشار پیدا کوي چې دا انتشار پرانا کې ملک تا ناقابل تلفی نقصان رسیدي شي نو په دغه صورت کې چې دینو دغه خلکو خلاف سخت نه سخت کاروایی کی دي شي.
واضح دی چې سپریم کورټ په 13 نومبر د آسیا بیبي د فیصلې پس په شو احتجاجونو کې د نقصاناتو نوټس اخیستی وو او د صوبایي حکومتونو نه ریپورت غوښتي وو. 13 ورځ سپریم کورټ کال 2018 کې د پنډي فیض آباد سره شوی د تحریک لبیک پاکستان د نی اس خود نوٹس هم اخستی.
دا مشال ریڈیو دا
په سواد کې په 13 ورځو کې 2 واده شوي خزي وژل شوي دي. د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو په دې اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې دغه د غیرت په نوم وژنې دي، خو پولیس بیا وایي چې دغه میرمنې په کورنۍ او شخړو کې وژل شوي. بلخوا د وژل شوو میرمنو کورنو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې دی.
د سوات مټي تحصیل چوپریال تانې ایس ایچ او شینشاه خان وای چې 13 شپه لري پرتا ګډ سیمه کې ځلی او وطن خپل هغه خزای چې یو میاشت وړاندې د پولیسو څخه په ضمانت دارالامان څخه راوستل شو و وجرې ده. پولیس وای چې د دوی ترمنځ کورنۍ شخړه وه.
پلار کروا بیگا پر د کور تر واستا او سره مرات لکنه او مې کور را استلی دا وصل ته بیټه دي زم لا غریب کار نه دی په فل حال مطلب در چې مونږ لږه برس پورونو کې لا چپی لګو خو لا مونږ دین نه لګری تر شي.
د غرنګا د رواني میاشتې په 9 نیټه سیدو شریف کې د عدالت دروازې په وړاندې د تحفظ لپاره ورغلی او واده شوی خزه هم خپل خاون په چړو وهلې او وجلې شوې ده. دواړو پیښو په اړه پولیس وایي چې کورنۍ شخړه او په مقدمه کې د غیرت په نوم ماده نه ده لګولې شوې. په دغه پیښو زیاده بشری حقوقو ټولنې د اویکننګ یو مشر شمشیر علی وای
به حیثیت د یو انسان یو د انسان بشری حقوقو د لمبردار منګه دا په دې باندې ډیر غټ تشویش لرو او دا غوښتنه کوو د حکومت نه چې په دې دوانو کیسونو کې دوانه کیسونه چې د غیرت په نوم باندې وجنې شوې دي یو چې کم د عدالت په احاطه کې شوې ده نو دا غینه خدا خبره هم ثابتېږي چې عدالت چې قبضه ده دا زمونږ د عوامو لپاره خاص کر د زنانو لپاره بالکل محفوظ پاتې شوی نه زمونږ غوښتنه هم ده چې په دوانو کیسونو کې د غیرت په نوم باندې چې د فیدی چاغه ولګوي شي
د سیمې یو وکیل او بشري حقوقو بل ټولنې مشر شوکت سلیم زیاتوي چې د غیرت په نوم ماده کې د ملزم نه ضمانت کیږي او نه پکې سوله دلته د خزو حقوقو قانون شته ولی عمل پر نه کیږي
په عدالتونو کې پدې باندې عمل درامت پکار دي ځکه د ټول اسلامیک لا دي غیر اسلامیک لا نه دي او خو چونکی رسم و رواج دا دے چھے خواتین زنانے چھے کمیدی آگا دا معاشرے یو ڈیر کمزور سید گرنے لکی
پسوات کے دا بشری حقونو ٹولنا دی اویکننگ وای چھے سخ کال تر دے دما اتویش خزی دا غیرت پنو وجلے شوی ولی پولیس وای چھے صرف شپک پیخی دوی رپورٹ کری نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان اطلاعاتو خبرولو وفاقي وزیر فواد چودري د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ بې ساري ازادي لري او هیڅ قسمه قدغنونه پرې نشته. وفاقي وزیر دا خبره په داسې حال کې کړې چې په پېښور او د ملک نورو برخو کې له میډیا ګڼ شمېر کسان بې روزګاره کړل شوي دي او د خبریالانو تنظیمونو په دې لړ کې لاریونونه هم کړي دي. د پاکستان مطبوعاتو یو څو خبریالانو مشال ریډیو سره په خبرو کې د وفاقي وزیر دا بیان مبالغه بللی دا وای چې موجوده میډیا له نورو وختونو پرتله د زیات فشار لاندې ده. نور تفصیل ګل ایاز راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسنیو پر ازادي یقین لري او په ملک کې میډیا آزاد ده. خو په اسلام آباد کې د خبریالانو د بیان ازادي ټولنه فریډم هاوس مشر اقبال خټک وایي چې وفاقي وزیر له مبالغې کار اخیستی دي او د هغه ذمواري ده چې د حکومت هر یو بد کار ته خو وایي. اقبال خټک وایي چې پاکستان کې رسنۍ ډیر فشارونه لاندې دي او حتی د جمعې پښپا کراچۍ پریس کلب ته په سپینو جامو کې خلک ورغلي ول چې ورسره پولیس هم وو او د ټولې ودانۍ عکسونه یې اخیستي دي. د زیات کړه
وزیر صاحب دغه بیان باندې به خلک یقین وکړي یا مونږ به یقین وکړو دغه بیان اهمیت مونږ ته دومره نشته. مونږ ته اهمیت بلی چې مونږ وګورو چې په ځمکه دغه حقیقت کې هم دغه شانتي شته که نشته. ژورنالیستان ته ډېره یره ده. پېښور کې په دا یو میاشت کې په دوو ژورنالیستانو باندې حملې شوې دي. د هغې ژوند ته خطر پیدا شوی دی. تېره میاشت په هریپور ښار ضلعه کې چې دی ژورنالیست وژل شوی دی. سو دې کال تقریبا څلور ژورنالیستان وژل شوي دي او د یو ژورنالیست
بیا د ایکسپریس ٹریبیون رسپانی مدیر نوید حسین وای چې پاکستان کې 2000 کال مخکې میډیا آزاد وه. خو د صحافتي تاریخ کې په یو لسیزه کې رسنیو د هلو ځلو وروستو ازادي ومندله. خو موجوده وخت کې دا دعوه ناسمه ده چې میډیا ډیره ازادي لري.
دی هغه کې تاسو سیاسي ګوندونه وګوره هغه کې تاسو سکیورټی اسټابلیشمنت وګوره هغه کې تاسو سیاسي حکومتونه وګوره صورتحال روان دی نو هغه کې بلا تیری چینل چې دی هغه د هغه اشتهارات باندې چې دی.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانډی مدیر نوید حسین په خبره په پاکستان کې میډیا له مختلفو لارو فشارونو سره مخامخ ده. بلخوا په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وایي چې رسنۍ له نورو وختونو پرتله زیات فشار لاندې ده.
ګلایاس هم کوم غږ مکنی حقایق وګورو نو دا چې بالکل نه ده. که زه دا ویم چې را نن سبا د میډیا چې کوم صورت حال دی هغه د مارشالای چې کوم دور او د زیات دور او دا غینه هم بدتر ده. خو په هغه وخت کې په دې وخت کې فرق صرف دا و چې په هغه وخت کې ښکارا پابندیان وي. اوس فرق صرف دا ده چې سونه بندیزونه دي سونه پابندیان دي نو هغه په نظر باندې نه راځي. په بظاهر باندې په پارلیمنت کې چې تاسو خبر وکړه هغه خو دا و چې میډیا آزاد ده. خو په پښی شاه باندې د پارټۍ سطح باندې د دوی دا کوشش دی چې څومره آزاد میډیا را د دوی خپلې بندې کړي.
خبریال طارق وحید ذات کړه چې میډیا له بحراني حالت سره مخامخ ده او د میډیا په سونو کارکونکو کې بیروزګار کړل شوی دي. خو د ډان رسپانی او ټلویزیون خبریال انعام خټک جلا نظر لري او وایي چې د رسنیو مالکان د دې ذمہ وار دي.
دا ټول ار ټی پی
پیټیشن یو خبره ده چې میډیا په کرایسس کې ده د خلکو په اربونو پیسې ګټلې دي چې کله د صحافي ذاتی او د غته کم دی رائټ خبره راشي نو موږ ګورو چې میډیا اونرز په دې باندې غلي شي. لکه تاسو دین اندازه ولګوي چې په دې ملک سپریم کورټ یو هغه اداره ده چې هغه میډیا اونرز ته وایي چې تاسو خپل امپلایز ته خاګانې ورکړي.
په پاکستان کې د خبرونو تنظیمونو په داسې حال کې خپل اندېښنې ښودلي چې واکمن تحریک انصاف ګوند د ټولو رسنیو او مطبوعاتو نظم لپاره یو نوی اداره هم جوړوي.
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له شاهین بونیری ناورو.
قومی احتساب بیرو د رمضان شوګر ملز په مقدمه کې په قومی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف نیولې ده. نن په لاهور کې احتساب عدالت د قومی احتساب بیرو خواستمانو د شهباز شریف جسمانی ریمانډ تر 14 ورځو وغځاوه. وفاقی حکومت پریکړه کړې چې په قبایلی ضلعو کې بعد د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات را روان کال د مے په میاشت کې کیږي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبایلی ضلعو د انضمام او اصلاحاتو په اړه په غونډه کې وشوه. تیره ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د حکومت سره مذاکراتو ته آماده نه دي، البته د امریکا سره به خبرو ته کینی. په روسیه کې پرون دغه سفارتي کانفرنس ته په لومړي ځل افغان طالبانو خپل پلاوی استولې و، خو کابل ورته کم استازی نه و استولې. سپریم کورټ د پیښور های کورټ هغه حکم معطل کړی چې پکې د پوځي عدالتونو نه سزا شو د آتش بیتو مشکوکو وسلوالو د خوشې کولو ویل شوی و. چارواکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږو تنو د مړینې خبر ورکړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسانو مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د مقدونیا یو عدالت پخوانی وزیر اعظم ته د درغلیو په تور د 2 کلونو د سزا پر ضد د هغه وروستی اپیل رد کړی دی. او امریکایي چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عرب پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوا حوثي اغیانو پر ضد بمباري کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام سروې. په سروې کې به نن تاسو د سواد د جینکو د کالج یوې لیکچرې تبسم مجید سره خبرې واورې. د دې پروګرام په سونیس پروګرام جمهوریت هم لرو. را سره اوسه. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې درته زم علی میرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لسوات نه تبسم مجید میلمنه ده. تبسم یو استاد ده چې د 13-15 کلونو راهیسې د سوات د جینکو په یو کالج کې د سیاسي علومو استاد ده. تبسم ته د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د غوره استاد ایوارډ هم ورکړی و. هغې د سوات د پخوانو ناکراره حالاتو په اړه یوه څېړنه هم کړې چې د کتاب په شکل چاپ شوې ده. تبسم د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره د تربیت ورکوونکي په حیثیت هم کار کوي. دا ورته ستړی مشه وایي. نو تبسم، ساسو پیشه ده د استادې، مقدسه پیشه ده، مونږ ته احترام لرو. کله نه تاسو استاذی پیل کړه، د چرته نه پیل کړه او چرته تاسو استاذی کوي؟
زما چې کوم سبق ویلې د سیاست کې ما انفل کړی دی دلته د پاکستان کې د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد. زما چې انفل زمانو زما شروع نه شوق او لا سټډیز روان چې د سپیچینګ زما پیشن دی شروع نه خو خاو دی رته مې دې پیشه ده. نو لازمہ سبق روان ملی چې بسم الله استری جاین کلا اول لک فورډ کې لیول یو یونیورسيټي کې مې ټیچینګ کول. بیا د هغه تاسو چې د دلته جینکو زسوات کې د سوات اندې چې د مسوات کې د جینکو یو کالج دی، پوسټ ګریډ کالج دی. د کالج نام دی ګورنمنت پوسټ ګریډ کالج د شریف کې. نو از کی ما از لیکچر جاینینګ وکړو په 2014 کې. او ریسنټلی د ما په سټډنټ په ټول هغه هیلپ سره چې ما په پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ من هم شروع کو خپل کالج کې. او سره سره زر لگ لگ ډیر واړه ریسرچ هم کوم. کوشش مې دای چې د پولیټیکل ایونټس په اړه کې خپل سټوډنټس هم په کوم او خو دی چې تاسو خپل چا ته ډیر سونه اوین مې څور کولای شم نو اور کوم.
او دا صرف د جینکو کالج ته تاسو یاد کړه نه؟
او چې دا اوس چې زه کوم کالج کې هم داسې د جینکو کالج به ما دې وخت یو نیم کال چې دې د هوسوات کې یونیورسيټي دا یونیورسيټي اف سوات انت کې خو دې بل ویروس کې خو بیا کوی چې
او دې کالج کې تاسو وې چې د پولیټیکل
ساينس ډپارټمنټ چې کوم دی تاسو شروع کو
زموږ د کالج کې چې د بل کنونشنل سیستم کې کوم د سټډیز دی هغه کې انوال سیستم یې کال په اخر کې ماشومان امتحان ورکوم سره د نو کې سم ډیګری په کالج کې دي چې یو انټرمیډیټ یې کوم اډولس کال والا ایجوکیشن کوم سرټیفیکیټ چې هغه خو د بورډ سره چې دی او بیا څنګه سره چې کوم دی لسنس ول لسنس نه هغه یونیورسيټي سره ایجوکیشن دی دا یو سکالرشپ دی چې د دې تیر ګورنمنت چې دی هغه پلانینګ دا کالج کې دا کوم کنونشنل ډیګریز ورکې زموږ د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نو هم دا دې شې ټایم نه دا شروع کړی دا او کالج کې دا کنونشنل ډیګریز ختم شي دا بي بي سي او ټول کې دا ماډرن کم بیچز اف سټډیز بي اس کم ډیګری چې دی 4 ایئرز ډیګری چې دی هغه شروع شي دا بي بي سي او دا ان ان سي دا سکول دا هغه پلانینګ دا ته هډ باندې زموږ کالج هم دا کې شامل وو کې پی ګول دا دی باندې خپل سټیټ تاسو نو په سواد کې بیا ته چې نو کوم کالج زمون دا اون می کالج د چینن کو دی بی ایس ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ شروع کړ نو زه خو په ڈپارٹمنٹ کې پدې موګه باندې پدې کالج کې یو د پولیټیکل ساينس نو اټ پدې بد ایک د مومنٹ ک سانچ ته نور هغه سره و چې د نور و چې اویلیبل نه دي زم د کالج پرنسپل چې زما انتوزیازم تک تل نو بس اوی اوبم کومه دې چې یو واځي نو څنګه به یو پورې ڈپارٹمنٹ چلے خو چې بس هغه انتوزیازم تک نه بس ټیک ته چې ڈپارٹمنٹ کې ستاره ډیمانډ نو بس کو کوزل بیا موږ اولی زل ګورنمنٹ او غره ته پرکوم کو
دا اوس چې کم تاسو ویچ جدید تور طریقہ تاسو خپل کړی دا ډپارټمنټ ما په کالج کې جوړ کړی دی نو دا تجربه چې دا سمره کامیاب ده تاسو ور باندې خوشاله
اصل کې ایشو خو سره زه چې کله یو نه هم وینچر خلک کله هم شروع کړي نه هم خاطر کې خو اړ دي یو مسلې خبره دي نو مسلې خو ستې په هغه کې ټول لگا دا انفراستراکچر کې نو زه چې کله یې خو اټونومس ادارې نه دي د یونیورسيټي نو دا شته چې بلکې زموږ خو دا یو خو ډایرکټریټ ایجوکیشن ډایریکټریټ دا هغه انډر ګټون کالج سونه دا کیتی کالج چې ټول نه سره هغه انډر کار کې نا هو موږ ته پوینټس دی الوکیټ دي نو دا پوینټس په مشته دی چې دا هغه شروع ده او د یونیورسيټي کې الډي یو ریسرچ انوایرنمنت اسټابلیش لایبریریز کمپیوټر لیبز دا چې دی الډي زیات خي موږ سره هغه ایشو شته دی خو په حال زما هو په دې اول کې دا کوشش دی چې په خپل سټوډنټس کې د ریسرچ لپاره او دا political analysis kisanga pakar da ari trust for today da kama che like di because it's around the student to disturb the big like interest paida ko zaruri ma as experiment donor shuru kare like zakh like bande che khajra sar yo ka shuru ke da bas sahi rawani ye ki bhi ko zama se ki student a whole share of the semester ki be da ho di fit students da a teacher swal lab in kala tala hope police che khabi
سو ذکر وکړو چې بیا د غل طرف ته لکه پښتنو تکو کتل شي په ځدکونکو کې بیا جینکو کې د پولیټیکل ساينس یا سیاسي علوم یا سیاسياتو طرف ته رجحان لګ شانت کم دی او تاسو وایي چې د کم شمیر زیاتولو لپاره تاسو هلې ځلې کوي چې زیات نه زیاتې جینکه راشي نو څنګه ریسپانس ملاو شوې دي څنګه رد عمل ملاو شوې دي وایي جینکه را روانې دي تاسو ته
کله چې دا شروع موږ د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سره سره زموږ د ادارې کوم کالج کې چې جاب کوم دا پینځه نوې ډپارټمنټ شروع کړل نو پینځه نوې ډپارټمنټ چې موږ شروع کړل دا د بغیر زموږ د سټوډنټ سره د فیمل سره خري آپشن راغلی چې زه فیمل اورینټډ ادارې دا اساني پیدا کړل موستلی دا سټوډنټ چې دی منډه کوي د نیچرل ساينس سبجیکټ کله چې زولوجي بوتني او بیا په دې لیټریچر کې انګلیش لیټریچر چې دی منده ده دا غوینه علاوه بیا چې کتابو کې څه څه زموږ د ماجمن کې دي او کوم بیا د ډاکټر دی 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 لایک دا کلچر بنت کې پټ نشته لګړي د وخت سره کوم نشه ده کله هغه نه پاتې شي نو بیا موږ چې د دې میډیسن سره شي شو تر ان هغه سایکولوژي تر دې لایک کله چې د ایډمیشن ځان نو ورو د نو سبجیکټ سټډي راو از نو پولیټیکل ساينس کې یو واځو خو لکه ما ته لکه فون خورا ته خبر کافي راغلی لکه دا چې هغه لیست اسپیډیس اف امریک چې خلک وو چې یو خامه د دې ډپارټمنټ کې شي نو دا چې خامه امریک نه دی دی خو بیا هم ما نه انو هغه خیر اډیشن موږ ته لیکو چې کله موږ دا اډیشن زو خو لیږو نو سره 46 خو لیږو 50 خو لیږو چې دا چې اډیشن موږ له رسیدنه سره لیږو ته په دې کلاسز زموږ شروع شو اډیشن سټډیز نو چې دا کلاسز په دې باندې یو میاشت وشوله نو هغه تاسو دا سټوډنټ خبرې د کالج یو بل سره د سټوډنټ ملایي ګرام له دې له بیا ما به سټوډنټ ساتل شي د دې چې موږ دې سبجیکټ کې انټرست یو هغه انټیکس چې دا کومه تحصیل کیږي نو زم کما ته نو مې رسیدل کاغله خدا بس زما خپل کوشش دا ده چې هغه زه بس مایند ټو دیس کنس پولیټیکل انیمیز چې او دغه زه یو اگزامپل ټیسټ کما چې په پښتنو خزه چې دا هغه هم دی زه ویل چې تاسو ډاکټر دی شي یا هغه ساينټیست شي هغه کوم چې ساينس سبجیکټ کې دی هغه مخکلار شي هغه په پولیټیکل ساينس کې سپیشالیټی دی چې سبجیکټ کوم مخکې پلی شي
دا بس هم تاسو ته تیر کال د خیبر پښتونخوا حکومت له طرفه یو ایوارډ ملا شو دا سه ایوارډ
دا تیر کال حکومت چې دین هغه چې د کالج سپورټیټی کالج سیمن کالج د نامن کالج دا هر زمونږ د کالج چې د سیمن چې په کې د بای د چې په کلاستر کې دی وایي زمونږ د کلاستر چې په دې ټول کالج د راځي هغه چې سیمن کالج د سیمن کالج نه هیڅ کلاستر نه دوا سیمن او زمونږ د دستی کې ایوارډ ورکړه هغه دا چې زمونږ کالج را لاله چې سامه د هغه چې ریکوایرمنټ the other requirements people to do not just join the college her college to come here do not as the senior student that is the faculty member the teaching staff and the other tool other data to be able to get the class to head college to the head college comes an email directly to the alumni with a one of the calculation you know that other the cha other staff marks to be now with the award with the mark for the study to the team experience that the body that come up are the ما از لاس نمبر 3 راغله نو بیا به کی مطلب د دې ایوارډ ماته نو شول
ته به سم زه به دا ته پوسو کما چې تاسو ولې د سوات انتخاب وکول ولې تاسو په سوات کې ستکړې ورخه یې
نو بیسیکلی زم د سوات د سوات ریهیشن د بیسټ سوات ان د شوینه چې د کوم ځایم زری دا چې زه خپل ځای ته راشم انټر کې د علم لرنا سره کوم او بل دا چې دلته کې دا کوم سوات چې دلته کې زیات زموږ ضرورت ته بل څه ته بل ځای شي یو چې ماته اسلام آباد پر ځای کې څه سبق ویل کوم ځای کې ماخ پر ماس نه ان څه کړه دا کوم ځای کې زه پاتې بل څه آی ته مړه چانس دې چې زه یو څه خپل ځای ته شي څه څه خپل ځای ته شي او ما ضرورت مې شته چې ما خپل کلی خپل علاقې ته
او تاسو په سوات باندې یو کتاب هم لیکلی دی کنه که پای لگا شانتی رڼا واچ
دا کتاب چې اصل کې سوات کوم وزرا وزرا مال د دې وزرا نه پورې اغمین مجل یو وخت کم تک شو حالات خراب شي نو اګم حالات خراب شي په اغمین باندې ما یو ریسرچ لیکل اغه ریسرچ چې په دې کې ما بوک شو په کومو بوک شو په کومو بوک شو په اغه چې کتاب مین کوم کرکس دې چې هغه دا کوم چې چې د ډېرې کارپلاس د ډېرې انسایډز د هاتو سیم شاته history for us so we had to go to the halat yes are halat ki sam halat ki kharab shudi da jal shuru se baje de ki shu ta bi ki se shuru se de ta se se da kitab
se namegi
da kitab ta english se de ki de da kitab mein de insurgency is swat in complex settlement in peace building
aw tabassum ta post po kuta election commission pakistan sarata su sarkar ka ve aw tarbiyat war ka ve da de si tarbiyat ta su war ka ve
the election commission itself is a training officer yum da kan officially are ki dai sikala da election ji like is the july commission election ji ya kam are na kas by election ji are ki da kam staff ki da polling staff ki kam se election ji ji ki presiding officer assistant presiding officer polling officer ni are na tarbiyat agar kom work on party collect the elections le mafi دا الیکشن لپاره پروسس د سپیډلی څنګه کیږي
روان کال چې کوم انتخاب وه بات وغه کې ستاسو تجربه څنګه و
خپله دوه د الیکشن کې د الیکشن کې په تاسو سره کار کړی او پریویس کوم چې هغه د انټرنل کې لوکل ګورنمنت الیکشن چې په هغه کې او د اصلي الیکشن کې په هغه کې د دې خدمت استعمال سره کوم چې دا د خزه دونه اسانه نه دراته د خپله سټیشن کې د فنډیشن سټیشن باندې سروي لکه ایگزام ایز ایگزام که څنګه موږ غواړو چې ټول چې کې څه نه نو خاځه اوتلار هپلیا بل عموما په سوات کوم ریډل ایډیا سایټ کې چې تاسو څنګه کولی شئ نو خاځه دا څه نه راوځي
چې اتره نه راوځي ووټ
ورکو هغه چې دا نه تاسو کوم بای الیکشن سیډ هغه چې دا نه لکه خاځه اتره په سوات کې شنه چې مثلا
اسناد کې راغلی وه حجر راغلی وه نو رڼا راځي لکټایم بلج روان دی روان دی.
اخیره کې به تاسو کوم ستاسو د مستقبل څه پلانونه دي او اوریدونکو لپاره ستاسو د طرفه پیغام؟
زما خو اوس اراده ده چې خپل ژر تر ژره پیژدي اوسم او په فیوچر کې کوم دا کوم ما چې په دې کوم کانفلیکټ باندې کار کړی دی باید فکر ده سپینډ ما او په دې کې جنډر په خځو باندې دې کانفلیکټ تر اوسه چې رښتیا اساسي او هغه د دې کانفلیکټ نه ریکورسي ده کولر او د اوریدونکو لپاره دا پیغام دی چې د خپل ملک سره مونږ مینه کول د خپل ملک د امن لپاره مونږ هم کار کول دي مونږ هم کوشش کول دي او دا څه چې روان دي دا مونږ د ملک سره چې مونږ کوو دا مونږ هم کوو دا هم زمونږ لاس دا زمونږ دا ګورمنټ دې څه کوي چې په کول باندې نه کول دي چې خراب دي غوړي نه خرابول دي چې امن یو مين امن درځي مونږ ته ریلا او ګایډ یو
ډېره مهرباني تبسم مجید پر اتلونکو هفتو کې به نورې میلمنې راځي د هغوی سره به خبرې کوو د ځان خیال ساتئ د الله پامان اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت د جمهوریت د دې اونۍ په خپرونه کې په افغانستان کې د تعلیم د اساسي حق ټولو ماشومانو ته نه رسېدو او له ماشومانو د جبري مشکت اخستو پر موضوع معلومات درکو په افغانستان کې له جګړې او نام نه پرته هم داسې ډېر لاملونه دي چې له کبله ماشومانو ته د هغوی بنیادي حق یعنی تعلیم نه ورکول کیږي او سرباری لا ورباندې سخت کارونه کول کیږي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت ستړي مشه ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی. نو پښتنه داد چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حق محروم دي؟ هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای؟ له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي؟ همداراز په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکولو لپاره څه کول پکار دي؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننې خبرونه کې چېړو لمشال رادیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادی حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی. هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري. په دې ترڅ کې د هر هیواد د ذمہواری ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي. ملګری ملتونه د ماشومانو تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر وده او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم وده لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام WFP لخوا د خوړو او غوړو ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده. خو پر دې سربیره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم او برخې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی. په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چاته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي د زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته. په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي، مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي. دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده. نو له ناملې پرته داسې کوم لاملونه دي چې د هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپاره عبدالصدار صادق ته وکړه. د ویلې جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
د جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی. دا اساسي حق یا بشري حق چې بشري حقوقو په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا د هر هیواد په اساسي حقوقو کې دا شامل دی. فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته په افغانستان او نړۍ هیواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهیږي. یعنی کله چې یو کس خپل سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد ته معاصي.
سادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو
تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سیواد کچ ټیټ وو.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سیواد کچ ټیټه لرله او جنگ د اجراف نور هم لړ بوته. اوس په خپل د سیواد افراد چې د هغوی ډېر زیات هغوی کې دغه بچات شور نشته له بدمرغه. البته بل عامل چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې به ډېر زیات کار شوی وی، د تعلیم کیفیت لوړ شوی وی، خلک هڅول شوی وی.
سعادت وایي بله خبره دا ده چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطحه هم ټیټه ده. له دې مې پوښتنه وکړه چې د شعور سطحه څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه؟ دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطحه لوړ کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریح موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنګ او حوادثو نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تقریبا برخې ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي او یو حوادث ته ډېر پام کړی. دا عامل د تعلیم په برخه کې ډېر خلکو هڅونه دا هم پاتې ده.
سعادت وایي له تعلیم علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دی وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا د فقر راجع کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات داسې چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله کرامنته کېږي، ماشومان قاچاق کېږي نو ځای ته د نورو استفادو تر څنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي. هغه استثنایي موارد دی. خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پو عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکو تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې نه کلري یا ماشوم استخدامه یا نور استخدامه پرده اولاد وي، هلته شاید د شاقه کار مسله مطرح شي. غریب خپل اولاد ورکی شاقه کار ته، خو بیا هم د فقر مسله ده. خلک چې دا په خپل مور پلار هغه په داسې یو سطحه په داسې یو سویه کې ژوند کوي چې هغه په خپله نه پوهېږي، یعنی د ماشوم راتلونکو هغه تضمین په تعلیم کې نه ویني، تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلی د معارف په برخه کې اوس هم ښه یو، اما موږ که چېرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هېوادونو سره، موږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بدمرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی.
له سعادت مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسی رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ ایواز دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي کنه؟ دا یو دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي. دی وایي دا هم مهمه خبره ده. اند ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاتېدل، خو د په خبره یو انانوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جماعت او مکتب ترمنځ واټن ډیر زیات دی. دی د دې خبرې معنا داسې تشریح کوي.
شاه په وخت کې اول د تعلیم مسله اجباري شو. هغه وخت کې حتی خانان ملکان هغه څوک چې لږ ډېر نفوذ یې درلوده، هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادي په افغانستان کې ده، د جماعت او د مکتب ترمنځ فاصله بېخته ډېره ساتل شوې ده، د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې ده ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامی مسئله او مثلا جماعت اسلامی مرکز بھی، که مدرسې ته هم یو څوک دی او څنګه کوي هغه هم مثبت کار دی، جماعت ته څنګه کوي هم مثبت کار دی. خو د دې لپاره دا ډیر کار شوی دی چې د جماعت او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډیر کار نه دی شوی.
سعادت ته هم منی چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر کار شوی دی، خو لا هم سخت دریځي وجود لري او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي. سعادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په لویو ښارونو کې هم شته. خو د هېواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه وي.
خپله د شاقه کارونو مسله خو د ماشومانو په لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې،
د غذایونو کې د ماشوم د شاخه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه هلته ماشوم وضعیت ډیر خراب دی، ډیر خراب دی. کوم ځای کې چې تیر نسلونه یعنی د ماشومانو پلرونه او نیکونه بېسواده دي، کوم ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کوم ځایونو کې چې جنګ حاکم دی، یا که ډیر زیات مونږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه مونږ دا وضعیت ښه نه وینو. په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی، خو ډیر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه دا ډیره زیاته متاثره شوې په دا تقریبا درې لسیزې او دا وروستۍ لسیزه چې اوس پکې یو، دا نور هم دوی ځپلي دي چې اثرات ډیر زیات منفي وینو. او زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات به دومره منفي وي چې مونږ به کلونه کلونه دا راز زغالو کوم چې اوس نن د مونږ ماشومان هغه څه په دغه عمر کې زغمي.
عبدالستار سعادت زیاتوي ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدنی ټولنه او رسنۍ هم د جماعت او مکتب زیاتې فاصلې یا د دین د ناسمې تشریح پر وړاندې ودرېږي، او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دوم خبر دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جماعت یا د مدرسې ترمنځ فاصلې دي، دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ د ماشوم په حق باندې داسې شاقه کارونه باندې داسې خو دلته یو مهم قشر بل خاص دی چې هغه نجونې دي، ښځې دي. بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده. دا رخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه افغانستان کې کار وشي، او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول په دې کې درخه واخلي. زه فکر کوم دا حل لارې دي، هغه اساسي حل لارې دي.
اوریدونکو، په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت، او دریمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي، له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بلونه به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت